کاټنی پرکسای
کله یو خنا او شریف د مخالفو ډلو د مشرانو لخوا د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د تقلبي رایو د سیړلو او د روانو سیاسي شخړو د هواري لپاره د خپلواک عدالتي کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. نو له بلې خوا عمران خان د چهارشنبه په شپه د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دغه دا وړاندیز رد کړ او د نواز شریف د استعفا غوښتنه یې وکړه. عمران خان وویل چې دوی به په هر صورت کې د رواني میاشت په 14 نیټه په اسلام آباد کې پراخې مظاهرې وکړي او د خپلو غوښتنو تر منلو پورې به هلته پاتې شي. منګ په هر صورت په 14 نیټه اسلام آباد ته لاړ شو او د یوې پراخې سولې د مظاهرې په ترڅ کې به خپلې غوښتنې مطرح کړو. زموږ لومړی غوښتنه دا ده چې د عدالتي کمیشن تر جوړېدو مخکې باید نواز شریف له خپلې دندې ګوښه شي. تر هغه وروسته به موږ د عدالتي کمیشن پریکړه ومنو. دا یادونه ورده چې د پاکستان مرکزی حکومت د اګست په 14 نیټه د مخالفو ګوندونو د پلان شو مظاهرو په خاطر په پایتخت اسلام آباد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي او د دې ښار ډېرې لوی لارې د خلکو پر مخ تړلې دي.
مخکخه خزی
احمد شیبریم خبرونه ته شرخلی او خپل ملمنی مالی حجان ته هم هر کله وایم. دی په پکتیا کې د انتخاباتو په تیرو دریو دورو کې په دفتر کې کار کړی دی او د قومي اړیکو په دفتر کې د جندر د څنګ مرستي علاوه
مومن چې پټیلو کې مثلا کار کاوه قومونه لري دفتر وو دوه کسه جندر بخش کې مونږ مسئولون وو. مثلا پټیو کې خزم مشکلات وو دا ولول په حساب کنه چې دلته ولول ډیر زیات جگ ده دغه په حساب مونږ ډیر کوشش خپل لزال کړي. مثلا جلکې والے کون ترمن چې فرق وو مونږ ډیر تا کورو ته تللی سپینګیر قومي مشران کسان سره په خپل دفتر کې ناستیو کورو ته تللی یوګه فامیلو سره ناستیو خبرې مو کړې. بیا کوم کور کې مشکلات وو هغه نارینه مو کې نولې مخامخ ښه دستاوردون هم لرو ښه فعالیتون هم وو او مونږ خوښ یو خپل پروګرامونه هم داسې چې نارینه کار کول مونږ ښځینه هم باجرات خپل کار مخې ته وړېده.
بلې ملیحه جانې تاسو خو ویل چې دغه کارونه مو کړي دي کله چې مو دغه هڅې کولې قومي مشرانو ستاسو د فعالیت مخه نه نیوله؟
نه ولا مونږ چې کوم سیمینارو ته ول تللي وو دلته ملا صاحبانو سره ناستی نور کسانو سره ناستی وو او مونږ چې کورو ته تلو مونږ په سر کې ورته وی چې مونږ داسې یو خیریه موسسې نه یو مونږ غواړو چې مثلا دلته ډېرې هلکانې نجونې ترمنځ فرق ده په تعلیم کې په تحصیل کې دغه تبعیض منځه وړلو لپاره مونږ راغلي یو دا خبرې تاسو سره کوو. نور کوم مشکلات چې خلک لرل په کورو کې مونږ سره چا ممانعت نه ده کړی. هلته خپل قومي مشران مونږ ته کور زمینه مساعده ول هغه ځای کې مونږ ته شل خزې ډېر شزیرات ولول مونږ خپل پرګرام مخې ته وړل.
د انتخاباتو موضوع تر راشم د ولسمشری په دې روسي انتخاباتو کې په پکتیا کې شزو د تیرو دوو دورو په پرتله ډېره برخه واخیسته. آیا د شزو د پرمختګ لپاره کار شوی دی چې دوی له کورونو راووتلي او رای ورکړي که ستاسو په نظر کوم بل دلیل ورته شته؟
اول خو مونږ د تیرو دورو کې تاسو ته معلومه چې مونږ جندر بخش مسؤل په انتخاباتو کې نه لرل. خو دا وار انتخاباتو کې سلور د شولایتو کې مونږ یو یو نفر جندر مسؤل چې خپل په دا وخت کې وم دغه کې مونږ فعالیت کړی د مثلا موهنګي غونډې مونږ په خپل پکتیا کې جوړول مرکز ګردیز کې ولسوالۍ نام کسان راتله په دغه ځای کې مونږ مثلا درې سوه ښځې یو نیم سل ښځې یو نیم سل نارینه مو راغوښتل. موهنګي ښځه نارینه په منځ کې 50 کسه مو غوښتل چې 25 نارینه او 25 ښځینه میاشت په میاشت مونږ د غونډې دایرول دغه غونډې طریقه خلکو ته مو آګاهي ورکول. مبالغین ملرل چې په دغه کې مونږ په لری ولسوالۍ کې خپل مرکز ګرځیدل کې شفاخانې کې مکتبو کې کلینیکو کې تبلیغ کولې رادیو یې طریقې ډیر اعلانات مو او خلک ډیر په خوښي ولا کمندي کارتونه مو خسته خپل رای استعمال کړ.
د مخکښو شوزو په پروګرام کې له پکتیا څخه مدني فعال ملیحه جان را سره د تروسه د ژوند د دوو کارونو پاړه چې د انتخاباتو په دفتر کې کار کړی دی او د قومي اړیکو په دفتر کې مسؤوله و وژغیدو. اوس پر شو د دې تجربې بل تاسو سره شریکه کړم. ملیحه جان په پکتیا کې چې کله تاسو په پیل کې په دفتر کې کار پیلاوه سخت نه و د دفتر کې؟
اول چې مونږ لاس کوله مخکې په خو چې زراغلم دلته یو ویک پروګرام شروع شوی وو اوی کې پراس کې مایا رئیس صاحب مایرا وو چې هغه طریقه مونږ وغوښتل چې دلته ترینری وکم زه ډېر علاقه مې لرل چټک زده کړه و سنفونه لرل. هغه پروګرام چې و دومره خلک تاسو پر سره نه لرل ځکه چې کلی په کلی مونږ سنفونه لرل په سنفونه کې شاګردان وو بیا ترینران وو مونږ معلمانو ته ترننګ ورکول. هلته چې کار مو پیل کړ ارتي مشکلات و تر اوسه پورې داسې نه ده چې ښځې نارینه په توګه کار کوي. والا چې کور نه موږ د انتخاباتو کې تلو دفتر کې په ډار کېناستو چې بېرته تر څو کور ته راتلو که نه وضعیت خو داسې نه و. خو موږ چې هغه قهرماني وکړه راوتو خوښې اوسه پورې خو کوم مشکل او ستونزو سره مخامخ نه یو. خو بیا هم سخته ده، سخته خبرې دي خصوصا ښځو لپاره.
که یوه نجلۍ نوې له پوهنتونه فارغه شوې وي او په دفتر کې کار کوي، ستاسو د خپلې تجربې له مخې څه لارښوونه ورته کوي څو په ډاډه زړه کار پیل کړي؟
دلته خو موږ اوس ډېره خوښ یو چې پوهنتون کې موږ جنکۍ لرو، دلته انسټیټیوټ د نورو پروګرامونه د جنکۍ لپاره دوی تحصیلات هم ډېره لوړ ده. ټول اوس ډېره جنکۍ د موږ سره په سیمینارو کې برخه اخلي، په وظیفو کې هم کار کوي. موږ دوی ته دا ډاډ ورکوو چې دوی دومره تحصیل کوي، تعلیم کوي، بس نورو ته باید ګټه ورسوي. په کور کې کښېني نه شجاعانه څنګه چې تعلیم یې کړی د نور خویندې ورسوي نورو لپاره، چې بعضې خلک دلته ووم اتم صنفه پورې چې مکتب ووي یا ناناتې کلتوري مخه دوی مکتب نه وباسي نور ادامې ته نه پرېږدي. موږ دوی نه غواړو چې دوی کار وکړي چې نورو خلک مې دوی نه زده کړي راوځي مکتب وي تعلیم وکړي. که موږ په زنانه کې یو ډاکټره ولرو څومره ښه ده.
د کومې نجونې سي له مکتبه پاتې کیږي او خلک یې له اتم صنفه وروسته له مکتبه باسي، ستاسو د فعالیتونو په نتیجه کې ستاسو د دفتر او د نورو مدني فعالانو په همکاري باندې تر اوسه داسې کسان هم پیدا شوي دي چې کورنۍ یې قانع شته چې خپله لور پرېږدي چې نور تعلیم وکړي؟
والا در بس کې چې موږ وو په تیلو کې، هلته مو علي ځالې کړی وو چې دوه درې کورنۍ سره موږ وغږېد جنکۍ ته اجازه ورکړه. نورو بعضې ډېر کسانو شته چې موږ خبرې تاثیر په ونه کړه، وایي موږ ګناناته تاثیر لاندې اول دا ځای کې چې زه اوسېږم په دغه کلی کې دغه ځای کې ډېرې ښځې دا چې بس لږه مکتب یې ووي. حتی موږ کورسونه ورته جوړ کړه په د خپله کوڅې منځ کې چې دوی درس وایي لږ صنفه پورې ووي. نور ټول والا اوس په کور کې ناستې دي، داسې تکړه جنکۍ وو چې ټول اول نمرګانې وو. بس هغوی موږ ته ژړل چې موږ ته اجازه نه راکوي. خو ډېره فعالیتونه شوې ده، اوس غواړم په آینده کې هم چې داسې پروژې راشي چې دا جنکۍ ووسوي، دا فامیلونه چې خپل اولادونه مکتب ته پرېږدي او تعلیم سطحه د نور هم لوړه شي.
ملحه جان مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
بس مننه ای تاسو نم ژوندۍ اوسئ، تاسو پروګرامونه مننه چې موږ ته وخت مو راکړئ، موږ غږ مخه خلکو ته ورسول، ژوندۍ اوسئ، مننه.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. د دې اونۍ په خپرونه کې د مضمونینو د حقونو په اړه خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ییز دفتر د انتقالي عدالت څانګې مسؤول ښاغلی رحیم الله رامهر سره میلمه دی. په پیل کې غواړم وپوښتم چې د افغانستان د قوانینو له مخې مضمونین کوم حقونه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته، د افغانستان د جزایی اجراءاتو قانون د مضمونینو د حقوقو په مورد باندې صراحت لري. په دغه قانون کې په اوومه ماده کې د دې مضمونینو د حقوقو په ارتباط په تفصیل سره خبرې شوې دي. بعضې مسایل یا بعضې حقوق چې مضمون باید ولری په دغه ماده کې راوړل شوی دی. د بیلګې په توګه مضمون تورن او د حق العبد مسول د عدلي تعقیب په پړاوونو کې د دغه لاندې حقوقو لرونکی ده. په نسبت ورکول شوی جرم پوهېدل او د وارد شوي تور او د قضیې د اجراءاتو په هکله د څرګندونو ترلاسه کول دا یو حق دی چې د مضمون لپاره ورکړل شوی ده. د دې قانون د حکمونو مطابق له خپل سر نیولو یا توقیف څخه خوندیتوب او یا مسونیت او د زیان د جبران د لاستراوړلو حق دا هم یو حق دی چې په مضمون تور کړل شوی. له توهین، تحقیر، جسمی، رواني زورونی او هر ډول غیر انساني چلند څخه خوندیتوب د نیونکي مرجع لخوا د نیولو په وخت کې د هغه کورنۍ یا خپلوانو ته خبر ورکول، په آزادانه ډول د مطالبو بیانول او د دلایلو وړاندې کول، د سندونو، مدارکو او شاهدانو وړاندې کول، له هغو شاهدانو څخه استجواب چې د هغه پر وړاندې شهادت پر کړی او یا د هغو شاهدانو حضور او اوریدل چې د هغه په ګټه شاهدي ورکوي، د سکوت له حق څخه ګټه اخیستل او له هر ډول بیانونو یا ویناو څخه ډډه کول، د قانون د حکمونو مطابق د مدافع وکیل ټاکل، د ضبط شویو شیانو او مدارکو په هکله اظهار نظر، په ابتدایي استیناف محکمه کې په دوسیه کې د درج شویو پاڼو نقل، د شاهدانو او جرمي شریکانو د څرګندونو، قضیې پورې اړوندو فزیکي او سندو مدارکو، د عدلي طبي رپورټونو د مخفي څارنې د ترسره کولو وړاندیز او حکم د تلاشي یا اذن یا اجازه او د دفاعي د ترتیبولو لپاره د پوره وخت او امکانات لرل، مگر په هغو حالاتو کې چې معذف څارنوال د ځینو ملحوظاتو پر بنا لکه احتیاط د تحقیق په بهیر کې اخلال، د عدالت په تامین کې اخلال، یا پر ملي ګټو باندې د منفي اغیز له مخې د محکمې په وړاندیز دغه لاسرسي خنډ ونه ګرځي، البته په دغه صورت کې امکان لري. او هم دغه راز د قضایي ضبط مامور اهل خبره، څارنوالي او د محکمې پر اجراءاتو اعتراض کول، دا هم یو د حقوقو د مضمونونو جملې نه ده. له واکمنې محکمې څخه د هغه د توقیف د قانونیت په هکله، د قرار د صادرېدو په اړه د استمایع یا اورېدنې غونډې غوښتنه، دا هم یو د مضمونونو د حقوقو څخه ده. د قانون د حکمونو مطابق له قانوني استازي سره په آزاد او محرمه توګه لیکلي او یا شفاهي اړیکه، دا هم د دوی د حقوقو څخه ده. د دې قانون د حکمونو مطابق په څرګنده یا علني توګه محاکمه، دا هم د دوی د حقوقو څخه ده. بېل زنده عدلی تعقیب، دا هم یو حق دی چې دوی ته ورکړل شوی. د محاکمې په بهیر کې د حضور حق دی، باید په حضور ولري کله چې دی محاکمه کیږي. به د وروستۍ خبرې یا کلام ویل په محاکمه کې، دا هم د حقونو له جملې نه ده. د شاهدانو د جرح حق، د قاضي، څارنوال، مدافع وکیل او اهل خبره د رد حق، دا هم هغه حقوق دي چې یو مضمون ته افغانستان د جزایي اجراءاتو قانون پیشبینی کړی دی او یا وړاندوینه کړې ده. او په همدغه راز په داسې حالاتو کې چې پولیس د نیولو په وخت کې یا څارنوالي د تحقیق د مخه او قاضي له محاکمې د مخه مکلف دي، چې د دې قانون د دغه اووم مادې په درج شوي حقوقو مضمون او تورن او یا د هغه قانوني استازي ته څرګند او په موضوع په مظهر کې درج او د هغوی د لاسلیک او ګوتې نښه واخلي، چې دا هم د دوی د حقوقو له جملې نه حسابېږي او د جزایي اجراءاتو قانون د دې وړاندوینه کړې ده.
درنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري، اوس یوه لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې مون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
آیا په افغانستان کې مزنونین د ځان لپاره د ژباړونکي د نیولو حق لري؟
د ترجمان د لارلو لپاره هم په یو لسمه ماده کې د امدغه قانون په تفصیل زره دی ذکر راغلی او په وضاحت سره د موضوع ته اشاره شوی. مثلا پولیس، څارنوالي او محکمه مکلف دي هغه مجني علیه یا مزنون یا تورن ته چې د عدلي تعقیب په اجراءاتو کې د ګټې اخیستنې په وړ ژبه نو پویږي یا کونه او ګونګوي د ترجمان د حضور زمینه برابر کی. د دې قانون په لسمه ماده کې په درج شوو احوالو کې د بیوزله اشخاصو لپاره د دولت په لګښت ترجمان استخدامیږي، او همدغه راز یو مکلفیت سی بیا په همدغه ماده کې د ترجمان لپاره راغلی، او دې لپاره چې صحت او سقم د مضمون او د اعتماد او اعتبار تضمین کړی سی، په دې حقله داسې راغلی چې ترجمان مکلف دی چې سپارل شوی موضوع په دقیقه او بشپړه توګه ترجمه کړي. د غلطې ترجمې په صورت کې لمنځته راوړو پایلو سره متناسب د قانون د حکمونو مطابق تر عدلي تعقیب لاندې ترجمان نیول کیږي. البته
هغه مضمون کسان چې په مالي لحاظ د مدافع وکیل د نیولو توان نه لري، آیا د افغانستان په قوانینو کې د دا ډول کسانو لپاره د حقوقي مرسته کوونکو په هکله څه پیشبینی شوی دی یا نه؟
د حقوقي مساعدینو لپاره هم د افغانستان د جزایي اجراتو قانون صراحت لري او په لسمه ماده کې داسې د موضوع او یا د حقوقي مساعدینو د ټاکلو وړاندوینه شوی. په دې ماده کې د موضوع ته په داسې شکل اشاره شوی ده چې چیرې بے وزن مضمون یا توران یا ناوریدونکی یا ګونګ یا ړوند وي یا ذهني نارسایي ولري د هغه په موافقه ورته حقوقي مساعدین ټاکل کیږي یا مساعد ټاکل کیږي.
ډیره زیاته مننه کوم کور ودان.
تاسو نن ډیره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو تاسو دغه خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه په ورځ د غرمې وروسته او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د غرمې مخکې په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1200 نوي او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. تر بیا مو الله مل شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.